افغانستان کې ټول نجونې د سپورت کار او زده کړو اجازه ولري، څو دوی له جسمي او روحي نظره پیاوړي وي.
په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 شو، یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. کابل پریس کلب وای په پکتیا کې له افغان خبریالانو سره د شوې تاوتریخوالي او په ټوله کې د خبریالانو د ستونزو په اړه د ملګرو ملتونو بشري څانګې او د رسنیو نړیوالو ملاتړو بنسټونو ته یو شکایت لیک استولی دی. د کابل پریس کلب له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې د شنبه په ورځ د طالبانو د استخباراتو ریاست د پکتیا پریس کلب یو شمېر خبریالان په دې خاطر چې ولې په ګردیز کې د یو شمېر نجونو د مظاهرو په اړه مطالب چمتو کړي او بندیان کړي او سره ناوړه چلند کړی دی. په ګردیز کې د منځنیو ښوونځیو او لیسو یو شمېر نجونو وروسته له هغې مظاهرې وکړه چې پر مخې څو ورځې مخکې پرانستل شوي ښوونځي د طالبانو سیمه ییزو چارواکو بیرته بند کړل. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په تېر یو کال کې په افغانستان کې په ملي سطح د پولیو ضد واکسین او یو فرعي کمپاینونه عملي شوي. د دې سازمان په خبره په دغو کمپاینونو کې دومره ډیر ماشومان واکسین شوي چې په تېرو څلورو کلونو کې ساری نه و لیدل شوی. د روغتیا د نړیوال سازمان په یو ټویټ کې ویلي چې په افغانستان کې د ګوزن یا پولیو ختمېدل به له نړۍ څخه د پولیو د لمن د ټولولو په هدف مرسته وکړي. ایران وایي د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي له څارونکو سره همکاري ته تیار دی. ایران د اټومي انرژي له څارونکو څخه په عین حال کې غوښتي چې د ایران د اټومي فعالیتونو په موضوع کې د اسرائیل فشارونو ته غاړه کېنږدي. د ایران د بندنیو چارو وزارت ویندوی ناصر کنعانی دا خبره نن دوشنبه د اټومي انرژي د نن ورځې تر مهمې ناستې مخکې وکړه. د افغانستان د فوټبال د ځوانانو ملي لوبډله عمان ته ورسېده. تکل شوی د افغان لوبډله د آسیا تر شلو کلونو د کشو لوبډلو د اتلولیو په سر لوبو کې ګډون وکړي. دا سیالۍ د سپتمبر له 14 تر 18 پورې د مسقط په سلطان قابوس لوبغالي کې ترسره کیږي. د افغانستان لوبډله به د تایلند، فلیپین او عمان له ټیمونو سره مخامخ شي. د افغان ځوانانو لومړۍ مسابقه به د چهارشنبه په ورځ له تایلند سره وي. او سریلانکا د پاکستان په ماتولو سره د آسیا جام د کرکټ سیالیو اتلولي وګټله. د آسیا جام پای لوبه پرون په دوبی کې وشوه. سریلانکا په 20 اوورونو کې 120 منډې کړې وې او پاکستان لوبډله وتوانېده چې 140 منډې وکړي، خو ټاکلی هدف یې پوره نه کړ. سریلانکا په آسیایي جام کې دا وار له شپږو لوبو یوازې یوه پر افغانستان بایللې وه، پاتې نورې ګټلې وې او اتلولي یې په خپل نوم کړه.
نیما نړۍ
اکثر دمیان خلیم را بندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. په دې وروستیو کې چې پر افغان میرمنو باندې د ژوند په بیلابیلو برخو کې محدودیت لګیدلی دی، د کونډو میرمنو اندېښنې او ستونزې هم ورزیاتې کړي دي. په افغانستان کې کونډې میرمنې له خپلو ډیرو شرعي، بشري او مدني حقونو څخه بې برخې دي. د بیلګې په توګه په خپل زړه د دوهم واده واک نه ورکول کیږي. د تګ راتګ، زده کړې، کار او د ته ورته اړینو مسایلو په هکله په خپله خوښه پرېکړه نشي کولی. کله ناکله خو له خپلو نږدې دوستانو او خپلوانو سره د لیدلو بندیز هم ورباندې لګیږي. په ځینو سیمو کې خو بیا د کونډې ښځې د مېړه کورنۍ کونډه دې ته مجبوروي چې د کورنۍ له یو غړي سره پرته د دې له خوښې دوهمه نکاح وکړي، چې دا په خپله له کونډې ښځې سره خوشنط دی. مریم وایي چې مېړه یې په انتحاري حمله کې مړ شوی دی. د هغه له مرګ وروسته هیچا هیڅ ډول مرسته هم نه ده ورسره کړې.
هیچ ایمه نه دلوده کور ویم غلو واکر سره ایمه شهید سر دا په انتحاری که فلچرخی لاره که دلتا شهید سر لور میم شهید سر زوی میم شهید سر واسه خپلا تک تنا پاتسون داغ زوی می بعد لمرگ خدای راک دی خواه کور تازم اقی خواه تازم یعنی دا کال سی پورا کیگه فما قیامت کیگه خوری ناری نزده نلارم کوچ ونم ایت سوک نلارم تروس پوری ما سره چا کومکم ندکره یوار پیم کومک ندکره.
The ملکه هم یو پونډه میرمن ده، که څه هم د شپږو ماشومانو مور ده، خو بیا هم د میړه د کورنۍ د ډیرو خبرو له وجې د ضروري کارونو لپاره هم له کوره بهر نشي تللی.
شوهرم شهید شد، خودم جوان هستم، شش طفل دارم، فامیلم
میړه می شهید شوی دی، خپله ځوانیم، شپږ ماشومان لرم. کورنۍ مې داسې یوه کورنۍ ده چې ټوله ورځ همدا وایي چې له کور څخه مه وزه. بیا کله چې وزم ډېرې خبرې اورم، ټیکرای دې وړکی دی، کالی دې لنډ دی. سل ځله مې ورته ویلي چې د تاسو دا چلند مناسب نه دی، خو بیا هم هماغه تکراري خبرې اورم. یو ورځ مې ټول راټول کړل، دا مې ورته وویل چې سمه ده، زه لوڅ مخ ګرځم، خو دا مې ژمنه ده چې زه په ټول عمر بل واده نه کوم، زه خپل اولادونه روزم. ما ته به دا ډېر د ویاړ ځای وي چې ماشومان مې تر یوه ځایه ورسوم. لومړی د خسر له کورنۍ څخه او بیا هم له ټولنې نه ډېره نه امیده یم. تاسو تر اوسه لیدلي چې کونډې ښځې ته چا په درنه سترګه کتلي وي؟
آیا شما د دین سنی یک بیوه په چشمې ګران کښسیل شوه؟
ملکه وایي هغه نه غواړي چې دوهم واده وکړي. په وینا یې له خپلو بچو سره خوشحاله ده او یوازینۍ هیله یې د اولادونو روزنه او پالنه ده.
فامیل گفتن اگر ازدواج میکنی، اما من نخواستم، خسرم دارم ایوار. اما
کورنۍ راته وویل چې زموږ له کوچني زوی سره واده وکړه. زما لیوار ډیر زیات له ما وړکی دی، ما قبول نه کړه. له همغې ورځې څخه وروسته زما خپل حق چې د خسر په کور کې لرم نه یې راکوي. خسر مې راته وایي چې له زوی سره مې دوهمه نکاح وکړه، هغه به خرڅ او مصرف درکوي، خو زه دا نه غواړم، زه مې خپل اولادونه رسوم.
ما هیڅ نه قبول دارم و نه میخوای، ما اولادمه میرسم.
په افغانستان کې کونډې میرمنې له ګڼو ستونزو سره مخ وي. د ماشومانو روزنه، د نفقې او کور پیدا کول، د کورنۍ ټول لګښتونه پوره کول ورلغاړي وي. له دې ټولو سره سره بیا د خسر کور په عملي توګه دا ثابتوي چې د کونډې ښځې ټول واک او اختیار د دوی دی، په زور یې نکاح کوي. حال دا چې له شرعي او قانوني اړخه کونډې ښځې د واده د پریکړې حق لري، خو دوی دغه حق په جبر سره ورنه اخلي. په لرو پرتو سیمو کې اوس هم کونډه د هغې له خوښې پرته په نکاح کیږي. د ننګرهار اوسیدونکی احمد وایي چې د دوی په کلي کې کونډه ښځه د دې د زوی په عمر لیوره ته واده شوه.
کونډو په برخه کې ووایم چې 2000 کال کې د جون میاشت کې زموږ په کلي کې یو کس ووژل شو. دا چې ووژل شو له هغه وخته یې میرمنه کونډه وه او همدا د خسر کرې شپې سبا کولې، ګرچې هغه څلور زامن دوه لورانې هم درلودلې. نو په همدې اونۍ کې د لیوره ته نکاح شوله. هغه لیوره ته چې نږدې د هغې په واده کې، هغه د خپلې وریندارې په واده کې، هغه شاید اووه کلن یا هم اته کلن وو، ولې تازه هغه ته نکاح شوې ده. دغه اونۍ کې نکاح شوې ده، ګرچې د ښځې ویلي وو چې زه واده نه کوم، یعنی نکاح نه کوم، کنه نه بل ځای کوم او نه په دې کور کې کوم. خو د خسر او د لورونو لخوا په هغې فشار وارد شو او ویل چې سبا به خلک څه وایي که چېرته مثلا تا پورې داسې بد نوم شو، یا هم ستا نوم بد شو، یا هم خلکو وویل چې دا داسې ده او داسې ده، نو موږ بیا تا ژوندۍ نه پرېږدو، زموږ نوم بدیږي، نو ته باید همدلته میړه وکړې او همدغه کور کې خپل نیوره سره نکاح وکړي. نو دا چې هغه مجبوره سوه، د مجبوریت پر اساس یې هغه خپل لیوره سره نکاح وکړله، ګرچې هغه په هغه لیوره باندې مشره هم وه او د هغه سره ظلم هم وشو. تقریبا فکر وکړه نو چې لکه ورور ته چې خور نکاح کوي، ځکه چې هغه ماشوم و. او دغسې یو کیسې شوي دي، موږ د داسې پیښو ډېر شاهدان یو. د پخوانه تر اوسه پورې زموږ په سیمه کې، کلي کې، ولایاتو کې دغسې کیسې شوي دي چې ورینداره یې لیوره ته نکاح شوې ده. یوه کونډه چې د خپل وکالت باید ولري، خپله باید پرېکړه وکړي، پرېکړې ته نه ده پرېښودل شوې، بلکې په زور زیاتي باندې هغه نکاح شوې ده. هغه مجبوریتونو په اساس باندې دې ته اړ شوې ده چې د لیوره سره نکاح وکړي.
د بغلان اوسیدونکی اجمل بیا وایي چې د دوی په سیمه کې بیا کونډې ته د حق ورکول کیږي چې خپل راتلونکی ژوند په خپله خوښه وټاکي، ځکه دوی پوهیږي چې دا د کونډې ښځې قانوني او شرعي حق دی.
بالکل دا چې خځې د ټولنې یا اجتماع نیمایي برخه جوړوي او په اسلام کې هم خځو ته پوره پوره توجه شوې ده. مسلمانان هم په دې مکلف دي چې د اسلام په چوکاټ کې د اسلام په رڼا کې خځو ته خپل حق ورکول سي. او بل دا چې کومې خځې خاوند وفات شي او دا په کور پاتې شي، نو اکثره زمونږ د بغلانیانو رسم او رواج دا ده هغه خځې چې په کور کونډې پاتې شي د څلور میاشتو لس ورځو نه وروسته چې د خاوند د عیادت ورځې ده دغه نه وروسته بیا هغه کونډه کوي سي چې په خپل اراده په خپل فکر سره هغه بل خاوند وکي او یا کوي سي چې پاندې کور کې پاتې سي. هر هغه څه چې مونږ په کور کې خرو یا مونږ په کوم په کور کې ژوندګي کوو دې ته هم هغه سي حق ورکول کیږي. او بل هغه کونډه چې په کور کې پاتې کیږي د هغې خوخه ده کچیرته د څلور میاشتې لس ورځې چې هغه د عیادت ورځې دي دغه نه وروسته کولی سي په خپله خوښه باندې کوم میړه غواړي چې زه باید نور هم له یو خاوند سره زندگی وکړم هغه کوی سي چې په خپله خوښه باندې میړه وکړي او همداسې کوی سي چې د خپل د کورنۍ د پلار یا د مور یا د ورور په خوښه باندې کوی سي کورنۍ ژوند وکړي. بغلان کې اصول دا شی دی چې چاته هغه کونډې چې په کور پاتې کیږي هغو لپاره جدیت نشته ده، د هغو لپاره یعنی د زور خبره نه ده چې ته به حتمی او ضروری دا کوم خبر چې زه کومه دا به کیږي نه. نو دلته اکثره رایه ورکول کیږي، ښځې ته وخت ورکول کیږي په خپل خوښه باندې د ژوند تګلاره د برابره کې کوی سي د په خپل خوښه باندې یعنی خاوند انتخاب کې او که غواړي چې خاوند ونه کې نو کوی سي په اندغه کور کې لکه څنګه چې ژوند کوو همداسې د کور وګړي نو هغه هم په کور کې لکه ورندار داسې ده نو کوی سي همسې آزادانه ژوند وکړي په کور کې.
د خلکو په وینا په ځینو کورنیو کې بیا یو بل نامناسب چلند چې له کونډې ښځې سره کیږي هغه دا ده چې بد قدمه ورته وایي، د ټولو مخکې پیغور ورکول کیږي او شومه ګڼي، حال دا چې د اسلام دین بیا دا ټول منه ګڼي. اسلام کونډې ښځې ته په خپل زړه د واده اجازه ورکړې ده. د پوهنتون استاد او دیني عالم نورالله کوثر وایي چې په شریعت کې ټولې ښځې هغه که کونډې وي یا هم پیغلې د میړه د انتخاب حق لري.
کونډه په اسلامي شریعت کې خپل اختیار لري، کله چې خاوند وفات سو یا ښځه مطلقه سو نور عام تام اختیار خپل د هیڅوک په زور باندې کولای نسی او هیڅوک د حق شرعاً نه لري چې هغه منعی کی. الله جل جلاله فرمای فلا تعدلهن ان ينكحن ازواجهن، و تاسو د ښځه ممنه کوي کونډه یا مطلقه ممنه کوي چې خپل زړه باندې ازدواج وکي او کله چې معروف او نیکی طریقې سره د خپل واده کو. نو د شرعاً هر ښځه چې کله کونډه سي خپل عام او تام اختیار د خپل دی سره ده، مور او پلار او ورونه دوی حق نه لري چې شرعاً دوی دا منی کی او دې تورته وایي چې پلانای به کولی سي پلانای به نسي کولی یا مجبور کی چې دې کورنۍ کې به څوک کوي هغه خپل اختیار ده چې په هره کورنۍ کې په دې کورنۍ کې څوک کوي په بل کورنۍ کې خپل اختیار ده. هو یو خبره ده عرفان کا په دغه کورنۍ کې بل څوک کوي دغه اولادونه به تیتیږي نه، دغه اولادونه به تنه جلا کیږي نه، په دې کورنۍ کې به د خپل اولادونو لپاره پاتې شي که چیرته دغه د دې ښځې په شرایطو باندې په دې کورنۍ کې څوک و د اولادونو د اجتماع لپاره د کورنۍ کې واده ښه ده له بل چا سره، ولې حتمي نه ده. کولی شي دا ښځه هر چیرته چې زړه وي چې کفاعت مراد کی او شرعي حدود رعایت کی خپل واده وکړي او الله جل جلاله دا اختیار ښځې ته ورکړی او ښځه هم تام په دې کې اختیار لري چې هر څوک یې دې په کفاعت برابر وي که هغه کونډه وي مطلقه وي په خپل کفاعت سره بل چا سره واده وکړي.
درمنه دوستانو د غنو کسانو په وینا د دا ډول نامناسب دودونو د نه پاللو لپاره دی د ټولنې هر وګړی هڅه وکړي چې له منځه یوسي. د کونډې ښځې په زور نکاح کول، بدو کې ودول، بدل کول هغه څه دي چې د افغان ښځو ژوند له غنو ناخوالو سره مخ کوي. د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو د ستونزو د حل کېدلو په هیله نیمه نړۍ پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واتساپ شمیره ده 00422 11 40 شپږ سوه یو. دا به نننۍ خپرونه تر بیا ښې چارې.
رنگی
د ځوانانو خبرونه
جوړون کای همایون هیواد
د تانې څنګه درنو اوریدونکو سلام په دې خبرونه کې هغه پوښتنه ځواب وو چې واده په خپل خوخه خدای کده کورنۍ
دا څه کوي چې هم زما خوخوي هم زما د کورنۍ خوخوي
او ځوانان څنګه کولای شي په خپل معیارونو پوره د ژوند ملګری پیدا کړي او بیا کورنۍ ته پاړه قناعت ورکړي
بعض ځوانان هیڅ فقط ظاهري مسلې ته ګوري کنه هر کار په مشورې باندې خطر سره کوي
دا مسله چې ځوانان په خپل خوخه د ژوند ملګری وټه کی په ډیرو ټولنو کې حل ده خو په افغانستان کې لا هم یو نه حل شوی ستونزه ده او ځوانان مجبور دي چې د ژوند د ملګری په ټاکلو کې د نورو خوخه ته پام وکړي یا هم ډیر کله به خطرې پختل کیږي نه او دوی ته کوژده شوی وي د ډیرو ځوانانو لپاره اوس هم دا یو پوښتنه ده چې واده په خپل خوخه وشي خده کنا کورنۍ ورته وکړي دا پوښتنه ځکه مطرح کیږي چې د افغانستان ټولنیز ژوند او حالات ته په کتو دوی ته دا معلومات نه کیږي چې په دواړو حالتونو کې به راتلونکی ګډ ژوند څنګه وي درې ځوانان مو پوښتلی چې د دوی په باور د ګډ ژوند ملګری خپله وټاکل شي که کورنۍ ته فرصت ورکړل شي چې دا کار وکړي دوی په همدې اړه خپل نظرونه راته وایي
روزیم زه فکر کوم داسې کس وي چې هم زما خوښوي هم زما د کورنۍ خوښوي ځکه ځینې وخت انسان په داسې مسایلو کې ډېر سخت اشتباه کوي زه هم د دواړو باید خوښه اوسېږي
ځان ورخان تڼی یم د خوست ولایت یم واده مې نه دی کړی کورنۍ په خوښه کوم
زما نوم مسکا ده د ما په نظر باندې یعنی خپله خوښه تر ډېره مهمه ده خو د کورنۍ هم بعضې ځوانان هېڅ فقط ظاهري مسلې ته ګوري که نه د حقیقت نه نه پوهېږي هر کار په مشورې باندې ښه ترسره کېږي
د کابل اوسیدونکي صالحه وایي که واده د هلک او نجلۍ په خوښه وشي په راتلونکي کې به دوی سره خوشحاله وي خو که په ناخوښۍ کې وشي پایلې به یې ښې نه وي
څوک فامیلونه چې نجلۍ واده یا هلک ته ښځه کوي باید د دواړو هم نظر وي ځکه د نجلۍ لخوا بیا ډېر نظر وي ځکه چې جنکیانې د مونږه ډېر سرنوشت خرابېږي بیا هغه د مېړه له کوره تښتي ګزاره نه کوي زمونږ فامیل کې ورندار مې له ورور سره خوښه نه ده مونږ ډېر جګرخونه استو هر رقم چې د هغې نظر مونږ اخلو خوشحاله یې ساتو مګم بیا هم هغه مونږ سره نه سیلېږي دوه طفلان لري منتا هغه زندګي خوشحاله نه ده ټولو مجبوره کړله چې ته باید د سی وای مجبوره ام دغه د نفر ده چې ډیر شرم ده مدا خاطر دي ټول ننګ غیرت کته راځي ته حتما اما نه ننګ غیرت مهمه ده موږ افغانیان استو مګه ما ژوند دوه نفر ډیر مهمه ده ځکه چې هغه دوه نفر ژوند کې بیا نه ننګ غیرت دې موږ د نیکو کومه ده علیکم عمر زندگی ته باقی دې جلیم زکه ته باقی
د پکتیا اوسیدونکو جمیله د خپل خور کی سره تکوي چې هغه خبر نه و خو پلار ګول ورکړ او دی وځوان پنو میکړه جمیله وای خور خوشاله نه ده خو ټولنیزو نزاکتونو مجبوره کړې ده چې هر څه وسغمي
ما خور و هم داسې اصلا هیڅ خبره نه وه چې کله مې پلار جان راغی ویل چې ما خو دا ورکړې ده موږ بېخي حیران اک پک پاتې شو چې دا چا ته ورکړې ده څه رقم د کوم کورنۍ ده که څه هم اوس ډېر کلونه تېر شوي دي خو بیا هم هماغه ستونزې تر اوسه هم شته هغه چې خبره شوه نو ډېرې ژړل حتی همدا اوس هم چې راځي د مور پلار سره جنګونه کوي نه خوښي نه وي هېڅ خوشحاله نه وي تر اوسه پورې انسان راضي شوی نه ده خو دا چې یو پښتنه ټولنه ده او د هرې خانه مجبوریتونه په جلی باندې ډېر وي نو بېلېده هم ترې نه شي او کوم هغه ژوند ښه ژوند چې د ښځه او خاوند لپاره اړینه او ضروري ده هغه ژوند هم نشي تېرولی او دا کس سره ژوند تېرول چې هغه ستا خوښ نه وي او تر پایه دا کس سره ژوند کول زما په نظر دا خو د مرګ نه هم هغه جلۍ ته سخته تمامېږي ځکه ژوند هغه وي چې ستا په زړه وي ته پکې خوشحاله اوسې ستا ټولې هیلې او غوښتنې پکې په سمه توګه ترسره شي داسې نه چې ژوند ستا وي او واقعې د بل چا وي او څه چې هغه غواړي لکه یو ماشین نه چې موږ کوم کار غواړو هغه پرې ترسره کړو داسې نه وي
جمیله وایي کله چې خوري د هغې له خوښې پرته ورکړه او پلار یې اوس د هغې تریخ ژوند ګوري فکر یې بدل شوی او دې ته چې روی باران راځي د رضایت پوښتنه ترې کوي
خو کله مې چې پلار ولیدل چې همیشه د زما د مشر خور د دې کړندلارې په خاطر په کور کې هلته دا خپله په خسرګنۍ کې ډېره خفه وي اوس ښه دی زما د پلار په هغه مفکوره کې تغییر راغلی حتی څو ځله چې راغلل خلک ما نه یې شخصا پوښتنه وکړه چې ما ونه منله هغه هم ونه منله ویلیدل چې دغه خوشاله نه ده او د ریواجونو قرباني شو او واره کړه پرته لدې چې دینه پښتنه کې یا تا خبره وی او وړه هم و چې واره کړه نه دغه هله ورته پاین ځواني کې د ټکېدلو پر مهال ورته مړ کړلې ویره ژولې او هغه هم خوشاله نه ده چې دا یو قرباني چې ته ور کړله یا زما خور ور کړله زما د پلار مفکوره کې تغییر راوستو
ډېرې پلرونه او مایندې بیا په دې خاطر هم په خپلو اولادونو عجله کوي او د هغوی له خوښې پرته یې د کوژدې غم کوي چې فکر کوي ژر ځان له دې مسؤلیت خلاص کړي یا هم په دې خاطر چې له نورو سره خپله سیالي برابره کړي د اولادونو خوښې ته نه ګوري او د کوژدې په اړه یې پرېکړه کوي. نقیب الله غم شریک په همدې اړه وایي
زیاتره خلق دی د سی تربورانو کې یو چې خپل زوی ته واده وکي وایي پلانی خپل زوی ته واده وک زم به خپل زوی ته واده وکم او هغه سره خپل سیالي برابرې خدا خپل دولت د خېګن د پاره دا نه ګوري چې دا اولاد دې ته تیار دی کنه چې دا واده وکي یا د مسولیت په غاړه غستل شي هم د ذهني لیازه هم د جسمی او هم د اقتصادي لیازه چې دا ورته برابر دی او کنه ورسته دا ور سره مخ کې تلل شي او کنه خودو به هم هغه مسولیت په غاړه د خپل اولاد په غاړه ورا چې یو یو مسولیت ګړي مور خپل چې زم دې اولاد ته واده وکم یې کوژدنه کوم چې د دې مسولیت نه خلاصم خالي خپل مسولیت پوره کړي.
خالد شانایل وایي هر ځوان چې واده کوي خپل معیارونه او وخت ورته ټاکي په کار د په دې برخه کې له ځوانانو سره مرسته وشي او وخت ورکړل شي نه دا چې مشران خپل خوښه پرې تحمیل کړي.
مونږ مقابل لوري بخي درکونه هغه کجنې یا لکوي مثال هغه ذهن نه مطالعه کوو چې دې ذهن کې څه دي او زړه کې څه دي کنه او مونږ عموما هغې په ظاهري بڑه باندې فیصله کوو. مثال ما خور ده یا مثال ورور ده هغه واده ته زړه نه ښه کوي نو ما ته خو ضرورت نه دی چې مثال هغه زه دومره تعدید کړم دومره تاثیر لاندې راولم او ورته وایم چې ته ولې نه کوې دا وکړه دا داسې ده داسې ده زه باید هغه پرېږدم او مثال که وخت راشي که وخت راشي هلک وي جنۍ هغه بیا خپله زړه غواړي چې دی واده وکړي.
دین عالم مولوی حنیفی وایی اسلام هر ځوان ته د دې جواز ورکړی چې په خپل خوښه واده وکړي خو که د دوی خوښه نه پوښتل کیږي دا کار ظلم بولي چې ښې پایلې نه لري.
دا دې کې هیڅ شک نشته ده چې له خلک سره یو قسم ظلم ده یا له هلک سره ظلم ده. ډېر کله چې هلکان د ښځې کېږي او د هغه ښځه نه خوښېږي همېشه په کور کې جنجال وي زه بله ښځه کړو یا یوه نجلۍ نه غواړي ته هلک سره واده وکړي دا یو د بل په حقوقو باندې ظالمانه تجاوز ده چې کېږي. که چېرته نکاحګانې په شرعي شکل باندې د دواړو فرضایت باندې وشي نو هغه ستونزې او اختلافات او مشکلات په تمامه نه باندې له منځه ځي. دا د یو ښه راتلونکي پیغام له ځان سره لري نیک او صالحه او بافکره اولادونه منځ ته راوړي. که هره ورځ تبن په کور کې جنگ او جګړه وي او د ښځې خاوند نه خوښېږي او د خاوند ښځه نه خوښېږي نو اثر په اولادونو باندې غورځېږي. اوس دا چې یو قانوني بڼه باندې نکاح تړلی کېږي یا حتی په محاکمو کې یا په یو مجلس کې چې د دواړو رضایت د دواړو ایجاب او قبول په صحیح شکل باندې توضیح شي تشریح شي دواړه خپل صحیح او سالم رضایت وخي نو دا هغه نکاح ده چې له شریعت سره برابر او له شریعت سره موافقه ده.
چې په ګډ ژوند کې د ځوانانو خوښه څومره مهمه ده او که چېرته د ځوانانو خوښې ته نه کتل کېږي دوی باید څه وکړي په همدې اړه مو له ارواپو مصطفی عمر خیل سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. عمر خیل صاحب دا څومره مهمه خبره د یو ځوان لپاره چې دی د ژوند ملګری یا ملګری په خپل خوښه وټاکي کنه کورنۍ ورته وټاکي.
واده کول په هر ټولنه کې بیل تعریفونه لري. ځینې ټولنه کې عرف او رواج دومره زور وي چې ځوانان او پیغلې مجبورې دي د هماغې رسم او رواج اغېزمن شي او هماغه ټولنې کې کورنۍ څه چې وایي دوی ومني. په واده کې د طرفین رضایت یو مهم اصل دی. موږ هر یو د زړه له تله د دې غوښتونکو یو چې واده دې زموږ په خوښه وشي نو دا برخه باید بې تفاوته ونه ګڼل شي او هڅه وشي چې د خپل خوښې له کس سره د ګډ ژوند تصمیم ونیول شي تر څو چې راتلونکي کې یو خوشحاله او خوښ ژوند ولري دواړه طرفین څه هلک یا څه جلی.
کله چې کورنۍ تصمیم نیسي چې خپله یو ځوان ته مثال د ژوند ملګری وټاکي په دغسې صورت کې یو ځوان باید څه وکړي؟
د واده کولو پر مهال د کورنۍ له غړو په ځانګړي توګه مشرانو سره سلا مشوره اړینه ده. د کورنۍ غړي تر ټولو نږدې کسان شمیرل کیږي او دوی هیڅکله د خپل اولاد لپاره بده نه غواړي. هو، که چیرې داسې والدین وي چې په خپله خوښه او پرته ستاسو له ټاکنې یا چا سره ستاسو واده کوي، په کار ده چې سالمه دخالت وکړئ او پرې نږدئ چې د ژوند بیړۍ مو په لوی لاس د غمونو او بدمرغیو یرغمله شي.
ستاسو په نظر کله چې یو ځوان غواړي واده وکړي، هغه به خپل معیارونه لري، خو ستاسو په نظر مهم معیارونه څه دي چې یو ځوان باید هغو ته په کتو سره د خپلې خوښې کس را پیدا کړي او ژوند ورسره وکړي؟
په واده کولو کې باید هلک او جلی د فکری عمر او ایدولوژي له مخې ډېر توپیر ونه لري. فکر او ایدولوژي هغه څه دي چې کولی شي په ګډ ژوند کې د لوی مثبت او د لوی منفي بدلون جوګه شي. هڅه دې وشي چې دواړه طرفین خپل ایدال کس سره واده وکړي. دا نړۍ خدای پاک مختلطه پیدا کړې او انسان دې هڅه نه کوي د بل کس ذاتي او وراثتي عادتونه په جبر واړوي. بله مهمه موضوع د یو بل درک کول دي، او حتی لوی موضوعاتو کې له یو بل سره د پړي سر نه نیول کیږي او له انعطاف څخه دې کار واخیستل شي. ښځه یا میړه باید له بل چا سره پرتله نه شي. یاد ساتئ، ژوند یو پیوند دی. د یو بل تر څنګ ژوند تیرول باید په ډیر ښه حس وي. یو بل ته متقابل درناوی باید وشي.
عمر خیل صاحب، یو خبره دام کیدلی شي چې ځینو ځوانانو ته کیدای شي ظاهر ډیر مهم وي، مثال د زده کړو په اړه بیا ډیره پوښتنه نه کیږي. په دغسې صورت کې یو ځوان ته باید څه مهم وي؟
زده کړې د زوجایم په درک کولو کې لویه مرسته کولی شي. له بده مرغه زموږ ټولنې کې د سواد کچه ټیټه ده او په ځانګړي توګه ښځې له زده کړو لرې پاتې شوې دي. همدا یې لامل دی چې په ګډ ژوند کې تاوتریخوالی او د ښځو ځپل ډیر دي. که ښځه او میړه زده کړې ولري، د هر غلط فهمي پر وړاندې ژوره درک څخه کار اخلي او موضوع دومره نه خرابیږي چې تاوتریخوالي ته واوړي. له همدې امله ویلی شو چې تحصیل د ګډ ژوند لپاره تر ټولو مهم اصل دی. هر ځوان او پیغله هیله لري داسې کس یې د ژوند ملګری شي چې هم په صورت او هم په سیرت کې د خوږوالی او سترګې پرې سړې شي. خو بیا هم تر ظاهر بڼې باطني ښکلا ډېره مهمه ده. یو کس که غوره اخلاق او ښه کرکتر ولري، هماغه باندني ښکلا هم ده. نو هڅه دې وشي له ظاهر ښکلا څخه خوی او اخلاق ته لومړیتوب ورکړل شي.
درنو اوریدونکو، دا وه د دیونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې خپرونې ښه وخت ولرئ.
John Wayne.